السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. امریکا د رسمیت پیژندنې لپاره بیا طالبانو ته خپل شرطونه تکرار کړي.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبانو ته د دې شرطونو منل څومره مهم دي؟
امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت ده، د دوی د خوښۍ نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی.
داسې مور پلان لرو چې هر اولاد له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی حق څه چې نن یې خوړلې یوازې وچه ډوډۍ ده.
خوست کې خلک د پاسپورټونو د ویش لپاره بهیره سر ټکوي.
زرو پر خوشو نه پر دی او بایومټریک چې کیږي صرف د اتیاو نه پر بایومټریک وشي.
آر او رسر څو ور نوي آر یو طالب چې 15 کس ځون شنه بسی.
او د ناتو په مرکزی دفتر کې نن د اوکراین او روسیې پر امنیتي لانجې خبرې کیږي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکي. د راپورونو ته ورسره ستنیګو خو پایل په خبرونو کو اجمل ان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالې ټولنې شرایط عملي کړي. دا طالبانو د سرپرست حکومت دفاع وزیر د افغانستان د دوو ګوندي هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې هغه لوته کې بیرته افغانستان ته وسپاري چې دوی تر واکمنۍ وروسته هلته انتقال شوي دي. او د ناټو د دیرش غړو هیوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د اوکراین د ختیځ پاړه نن د ناټو په مقر بروکسل کې مذاکرات کیږي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان پاړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې کچېرې طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې له شرایطو سره سم عمل وکړي. نیت پرایس پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته وویل چې لازمه ده چې طالبان یو ټولګډونه حکومت را جوړ کړي، داسې چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو د اړتیاو په وړاندې ځواب ووسی. کله چې طالبان په تیر اگست میاشت 15 کې په کابل واکمن شول، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیون ډالر کنګل کړی دي او له دې سره او ځینو نورو ستونزو له کبله د فقر، ولګي او بېوزلۍ وضعیت په دې هیواد کې پراخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر رعایت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه ګوندوی هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې هغه لوتکې د بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنۍ وروسته هلته انتقال شوي دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل خاغلی یعقوب زیاته کړه چې کله الوتکه ونه سپارل شي نو ناوړه واقعب بولري، خو د توضیح نکړه چې څنګه بدې پایلې بولري. ولکېږي د زمري په څلور رشتمه د طالبانو له حکمنې دوه وروسته د پخواني پوځ سباندې څلوېښت الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوې دي. د کابل پانتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. خغلی جلال پرون تر خوشی کېدو وروسته ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته به توندې خبرې نه کوي وویل
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
خاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی روانه اونۍ په پایل کې د خاغلی جلال د نیولو پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون د استاد له ادرسه تخریبي عمل کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو ته وختل شوی دی. د ناتو په مخر بروکسل کې نن د ناتو د دیر شغړو هیوادونو د استازو او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د ختیز د راتلونکو په اړه خبري پایل شوې خو لا دې خبرو اترونه د تمو کچا ټیټه ده. د اوکراین په پولو کې د ناتو د روسیې د ځواکونو پندیدل هغه څه دي چې په وروستیو کې د ناتو غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. مسکو شاوخوا سل زره سرتیری په وروستیو کې د اوکراین پولو ته څیر مراټول کړي دي او همدارنګه په کریمیا ټاپو وزمکې چې له اوکراین څخه لاندې کړي ځای پر ځای کړي دي. د روسیې حکومت په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزما چې د اوکراین خاوره ده له روسیې سره یو ځای کړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي خای د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه او میکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لوی وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلوکی پرون د یو خبرداری په خبرولو سره د یو څېړنیز انسټیټیوټ د وروستي رپورټ حواله ورکړه چې وایي د اروپا په سلو کې له 500 زیات وګړي به د راروانو شپږو نه تر اتو میاشتو پورې په اومیکرون ډوله کرونا اخته شي. دا خبر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي دا شرطونه باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټولګډونه او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې ورځو سختو شپو ورځو کې د افغانانو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندې شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټولګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبرې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه وختونه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټولګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت هم شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. ورستیو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه دا منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټولګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان، انجینران، ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولای شي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت د عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالی او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمایي زیات یعنی نږدې 23 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره لنړیوال غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نت پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګوندیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بې ثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني. خو روسیا، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه وختنه چې د امریکا متحده ایالاتو د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړی دي.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبانو ته خپل دا شرطونه تکرار کړي چې د رسمیت پیژندنې لپاره باید پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی حکومت حد اقل قومي پلوه ټول شموله دی، خو د ویناوې د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو قناعت نه دی ترلاسه کړی. پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست پوښتنه او لدونه مې ټول پوښتل چې په دې دریس کې توپیر په څه معنا دی چې طالبان وایي حکومت هم شموله یا ټول شموله دی خو نړیوال ورسره نه مني. نو موري وایي
ګورې دوی په دوه کې سره اتلس مېش مذاکرات وکړو، پیسې دوی هم شموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف ترلودل اوس یو لور یو تعریف د هم شموله څخه کوي او بل چې هغه بل رقم تعریف کوي. نو دلته یو ګپ دمسته شوی دی چې دواړه لوري چې دی هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه کېږي بل د بل ځای څخه کېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکی کسان دلته نشته دی. نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې پریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څاره د تحولات تعقیبوي. زرما صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان داسې یو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نږدي، او که چېرته طالبان داسې یو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی زرما صاحب، څه فکر کوي؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره هم غږېده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا د سایکالوجي نه نگانه خپل وخت نتیریږي چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن به ته جوړ کړي ترڅو امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت د لړې خبره ده چې امریکا دا کار وکړي، چې چیرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپل مشکل جوړیږي. طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا شته دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، کله د دوی حکومت باندې هغه څه بغیر د رسمیت ای او د دوی هغه مشکلات باندې خپل بل زیات دي.
او زرما صاحب، روسي پښتنه طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکی ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې د دوی زینته ډیپلوماټان هم لیګلی، خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وایي نور شادر شه معاملې ټول رسمي دي، دا په څه معنا کېدلې شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا یو مثبت اقدام دی، د هماغه پروسس یو برخه ده چې ما مخکې ویل چې ترڅو د نړیوالو ذهن جوړونه د وخت کې شي او ذهن جوړ شي ترڅو زمينه ساز شي چې حکومت په رسمیت وپیژني. لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمائندگان ولري، سفارتونه فعال وي.
کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو
ازادي راديو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو خبرونه سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولی سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 3 2 4 8.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وای له هر دریو افغان ماشومانو دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرسته ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د خوړو د کمین اورین د دې لامل شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې هم وزره شاوخوا زیاتوالی راشي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 4 میلیون خي او زیاتوي په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته کوم رسی ورونه رسیږي ژوند ته خطر دی. تفصیل په دې راپور کې
یو څه اقتصادي مشکل مو بیا مې وبلار او تجربه
په افغانستان کې د بې وزلۍ او لګي روایتونه پاینه لري. قربت زپل احسان الله خپل کوچنی زوی چې په خوارځواکۍ اخته دی د ننګرهار حوزوي روغتون کې بستر کړي وایي تر خپل توانه هڅه وکړه چې په شخصي امکاناتو د خپل بچي درملنه وکړي خو نورې لوس پورته ده. بی وزلی اولگا د طالبانو د واکمنۍ له پیلیدو وروسته چې نږدې 15 میاشتې کېږي زیاته شوې ده. ماشومان د دیناورین تر ټولو لوی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخته خپور کړی لیکلي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې 200 زره نور هم زیات شوي. وړاندې دا شمیره 3.2 میلیونه ماشومانو خو د دې شمیر له زیاتېدو سره 3.9 میلیونو ته ورسېدل. د دې سازمان په خبره په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته که مرسته ورونه رسیږي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. سیف د چلډرن د سیمې لپاره د رسنیو مدیر شارلوت ریز ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
When you look at the numbers you can see that the situation
موږ داسې مور په لاله روچی هر ورځ ل خپل بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روختون تر ازي هغه حق څه چې نن یې خوړلې یوازې وچو ډیده هغه هم کچيري ورسېدلې وي. موږ داسې کورنۍ لرو چې وایي لدې عمل چې توان نه لري مجبور شوی چې خپل بچی پریږدي. داسې کورنۍ شته چې د سوځولو لپاره څه نه لري خو هڅه کوي چې په دې ساړه ژمي خپل اولادونه ګرم وساتي.
keep their children warm in the winter months.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو معین عبدالباری او مدیر روانه اونۍ رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او میندو شمیر 3.1 میلیونه خودلای او خبره یې په دوی کې 1 میلیون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې په راپور کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرپرست مکشه هیله قول لیکل شوی په افغانستان کې د بشري ناورین کچی په نړۍ کې بل هر انساني بحران تر اغیز لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې له هر 3 او 2 ماشومان یې چې 14 میلیونه کېږي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا شمیر 2000 کال په لومړیو میاشتو کې 9.1 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په 2022 کال کې 24.4 میلیون افغانان چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس کېږي چې په ډله کې 10.1 میلیون ماشومان هم شته بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او بې وزلۍ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان د نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوې طرحې له مخې باید په 2022 کال کې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
اوریدونکو دویمه نیمایي ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري خو اوس به راسو دی راپور ته چې ملګرو ملتونو د 100 کال په ترڅ کې افغانانو سره د بیساري بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان لخوا هیڅکله هم په خوالې و هیواد سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه نه وشوي. تفصیل له احمد شیبر نورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارډ ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارډ د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 400 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بي پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پرو سش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو لمخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستان بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ورستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمیر 9 میلیونو تر رسیدلې دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستان ووسی. د غوښتل شوی مرستو یو برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده. په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو، په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالر په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د اداري لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیونه ډالر واوښتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري د بهرنیو ځواکونو له وتلو او یا هم په ټوله کې له پخواني حکومت د سقوط وروسته نه یوازې دا چې به وزلی زیاته شوې ده، بلکې د حکومت ولې ځینې چارې هم وروشوي. په دې ډله کې د خوست اوسیدونکو د غلطه د پاسپورتونو د ویش لپس بهیر نه سر ټکوي. تفصیلې په دې راپور کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یاد ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولیږي، خو د یادو کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو اوسیدونکي عبدالصمد آزادای راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمیر تر 0 تنو زیات وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کیږي چې له دې کبله دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
کم زیات زرو پر خوشونه پر دي او بایومیټریک چکیږي صرف د اتیاو نه پر بایومیټریک وشي. موږ د داسې وا غده ته بربار کې یو سخلت ته موږ رولې چې د ولسوالۍ ته موږ بایومیټریک رولې چې موږ په غازه کې په ولسوالۍ کې خپل بایومیټریک وکړې ولسوالۍ ته بل بل بایومیټریک وری یا د داسې وا چې دلته ماشينونه ډیر کې زیات کې اضافه کې.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر اللهوایی دلته کاروبار نشته نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو. وطن دار دا چې وطن کې کوربور نشته چې موږ کوربور وکړو. موږ باید خارج ته وځو. ار ار زر څو ور نوي ار ار زر څو ور نوي ار یو طالب چې 15 لاس کسه ځونځنه بس ویلې نه نه بوسي د بل غریب څوک مسكين څوک.
پاسپورت اخستون کې له اړوند ادارو غوړي چې د ګړنګونی د کومولو لپاره د خزو د پاسپورت اخستلو لپاره جلسه وټاکل شي.
زه چې کله د دوه مې اوسې ښه د پاسپورتونو مدیریت را بدر شو د زمرا زم خو متاسفانه مخته واره او مکان مې سيديږي. دلته یو مهمه سند دا ده چې د زنانو په برخه کې زنانه ډيري موجود دي او دغه لپاره به دي مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځانته وي او د نارینه سند ځانته موجود وي.
بلډوري ته په خوښ کې طالب چارواکي وایي له دوی څخه مرکزی اداره یوازې د اتیاو کسانو اسناد غوړي او کدوې زیات سلام بایومیټریک کی اسناد قبول تن شلی گلی. د خوځ پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وای دوی اړ دي چې د مرکزی ادارې د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا ادارې د خبره موږ ته وکړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په یوه کې اوس به دوی مرته موږ تغییر نشر وستای نو اسناد بزیوت نر لګای نو موږ خو مامورین یو ځکه چې پوس اداره په موږ نه امیره دو چې کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنل شي.
په خوست کې کلیوي خوا اوس مهال د پاسپورټ اخیستونکو شمیر ډیر شوی. بل لوري ته له مخکې د دې ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او په هغو ځایونو کې خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کوي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. له روسیې سره د اوکراین په ختیځ کې پر پوله د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره امنیتي خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې کیږي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته کیږي. هغه پړاو خبرې به نتیجې پاتې شوي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د ناټو د ډیر شغړې هیوادونو او روسیې استازي بروانه اونۍ دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کیږي په دغو خبرو کې به د ناټو هیوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته د چې بے نتیجې پاتې شوې وه. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړې چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوې یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلي چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدت چارواکی او څیرونکو وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غشتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي. که څه هم ویل کیږي چې تمه لږ ده خو ناټو هیله لري مسکو دوامداره خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپای ټولنې عمومي منشیان ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یوه ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولین سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نغواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچی مرستیالې وینډي شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی یریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللې. د جنوري په 10مه په جنیف کې تر اوو ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله یې نه وه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وي خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
تاسو لا پیغامونو
ورونه دا نه زموږه د افغانستان د ولس په نامه کې دا نه زموږه د نور کې دا افغانستان د ولس په نامه کې دا نه د خپل حکومت او خپل پیغام خو د خپل کې به په دې کې ساده وروره شي دا نه د خپل کول یو روپیا مو د ستنه راشي.
د هغې نولات خندانګر کولې د نحسن رانی خبر کوم وروره مشه نولات د ولادت مقام په مقر کې مزفاوه تقریبا شوړ نه شي چې طالبان نه پاره یا د نو شنا راکې د خپل څو ورو غاړي طالبان سره خپل کوي چې لاندې کې نو تقریبا کلمه کلمه کې چې موږ پرې کار کوو نو نړیوال بیا په دې باندې نو ولګي یا د مثبت خپل څو ورو غاړي مخکې نه ځان نه یې د خاطر ځای نه د جنایي کسان کوم نور مدخلي نه ځان نه کسان د خپل څو ورو غاړي د اړم شکایت او نړیوال ته عمل متحده محمد شورا ته نړۍ یو ډېر څه راوړل او د ښکلا
زونه کې څنګه هرې نه کندار مان ول صالح نه خبرې کوم موشته کوم غنم راکړل څه دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غلط کم ویری ولاړ دی کوم خریم سچې ځمانه کړی دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
ما د اسلامي امارات څخه د غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچي د پروکېدو په حال کې دي د زړه تیر جمهوریت دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی ژمې دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي میږي په ډیر او بدلات قرار لري یخ دی سړی دی لرګی نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره د ماشونه والا کوي کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي که دغه رقم ستاسې ژوند او گزاره د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور نیمه بجې شوې دوی منی مایه ته ورسېدو وړاندې درته د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو خو اوس لاند خبرونه له اجمل ان اورو
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي که چیرې طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړیوالې ټولنې له شرطونو سره سم چلند وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو اړتیاو ته ځواب ووایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل که چیرې دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري ویل کېږي چې د زمري په څلېرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې څلوېښت الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي چې د طالبانو حکومت یې بیرته د ورسپارلو غوښتنه کوي د کابل پانتون استاد فیض الله جلال د طالبانو لسندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول ښاغلي جلال پرون تر خوشی کېدو وروسته د ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان ورسره په بند کې ښه چلند کړی دی هغه څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو خو دی وایي د ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي خای د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه اومیکرون اخته شي دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لوی وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځیدو په حال کې ده
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی پر فیسبوک او ویب پانه سربیره د ازادي رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کوي حالته به تاسو تازه ویډیوګانې ګورئ مرکې به ګورئ او دغه راس کچیرته ټویټر کاروئ د ازادي رادیو ټویټر پانه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ اوس هم ور رسیږي د نن ورځې سپورتي خبرونو ته ورپسې د ځوان فکر اونیس پروګرام ماهروئ
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د 19 کلنو په نړیوال جام کې د غډون لپاره ویسټ انډیز ته روانه شوه د افغانستان کرکټ بورډ په خپل ټویټر باندې کې لیکلي دي چې د هیواد د کرکټ راتلونکي ستوري بنند د جنوري په 12مه نیټه د 19 کلنو په نړیوال جام کې د غډون لپاره ویسټ انډیز ته لاړ شي افغان لوبډله له 13 ورځو راهیسې په متحده عرب اماراتو کې ویزو ته په تمه ځنډیدلې و چې د ناوخته تګ له امله له تمریني لوبو هم پاتې شوه تر دې مخکې داسې اوازې وې چې احتمال شته د افغانستان د 19 کلنو لوبډله په نړیوال جام کې لا غډون څخه پاتې شي خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغان لوبغاړو د ویزو ستونزه حل شوې او یا د لوبډله ویسټ انډیز ته ځي د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیلېږي چې د فبروري میاشتې په 4مه نیټه پای ته رسیږي په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې ګډون کوي چې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله به په خپل ګروپ کې له پاکستان زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره لوبې وکړي اتیلا لوبډله د سمنګانو د سولې او همدلۍ جام غټون کې شوه د فوټسال د سیالي چې یو میاشت مخکې د 14 لوبډلو په غډون پیل شوې به په پایلو بکی اتیلا او لرغان لوبډلې سره مخامخ شوه چې اتیلا 4-0 لرغان لوبډلې ته ماته ورکړه او د اتلولې جام خپل کړ په سمنګانو کې د فوټسال سیالي چې د دی ولایت د فوټسال امیریت په هڅو پیل شوې به د امیریت مسولانه د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د سولې او یووالي روحي پیوړی کول بولی او د قطر په لوبغالو کې د فوټبال د نابینا ملاتړو متفاوت غډون د ورزشي ویپانو د راپورونو په بنسټ قطر هیواد چې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام کوربتوب کوي هڅه کوي له ټکنالوژي په استفادې او د یو اپلیکیشن په جوړولو سره هغو کسانو ته په میدان کې د لوبو تعقیبول آسان کړي چې سترګې یې دید نه لري. نابینایانو ته چې په لوبغالو کې د لوبو تعقیبول سخت وو اوس کولی شي د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې د یو ځانګړي اپلیکیشن له لارې د لوبو په اړه معلومات او راپورونه واوري او له هغو پیښو خبر شي چې هماغه شیبه په میدان کې پیښیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه